افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم، تاسو زدي رادیو ته غوږ یاست. دا خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. اوري چې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه نن رسمن پیل سوه. په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. خبرونه له فریبا ظاهر ناوري.
نن د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د نوماندانو د نوملیکنې بهیر رسمان پیل سو. وسلوالو برید کوونکو په چادریو کې په خوست ولایت کې د انتخاباتو د نوملیکنې پر یوه مرکز برید کړی، دوه ساتونکي وژل دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د لیدو په اړه په هیواد کې رغونکي بحثونه دوام لري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د نوماندانو د نوملیکنې بهیر نن رسمان پیل سو. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ګلا جان عبدالبدی سیاد نن په کابل کې وی خبري غونډې ته ویل چې دغه بهیر به د جوزا تر 22 نیټې پورې دوام وکړي. شغلی سیاد زیاتوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په مرکز او ولایتونو کې د انتخاباتو د نوماندانو د نوملیکنې بهیر لپاره بشپړ چمتووالی لري.
د قانون مطابق هغه چاته چې پراتونکو ټاکنو کې ځان کاندیدوي هغه ته د کمیسیون لخوا په مرکز او ټولو ولایاتو کې پوره آمادګی نیول شوې ده، هغه ته فرمی ورکول کیږي.
ټاکل شوی د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات میزان یا تل میاشتې پر 28 نیټه په افغانستان کې ترسره شي. په همدې حال کې وسلوالو برید کوونکو په چادریو کې په خوست ولایت کې د انتخاباتو د نوملیکنې پر یوه مرکز برید کړی او دوه ساتونکي ووژل. د خوست د والي ویان طالب منګل ازادي راډیو ته وویل چې دا برید نن سهار 9:30 بجې شوی دی.
د ټاکنو په چادریو کې سوال داته برید کړی چې د ملي اردو او ملي پولیسو
شغلی منګل زیاتوي چې برید کوونکي په یو موټر کې هغه مرکز ته ورغلي وو، خو بیرته په تیښته بریالی سوي دي. په پیښه کې د دې مرکز کارکوونکو او نور مراجعینو ته زیان نه دی رسیدلی. بل خوا وسلوالو کسانو نن په هرات ولایت کې د سړک جوړونې د یو خصوصي شرکت څلور کارکوونکي په ډزو ووژل. د هرات امنی قمندانۍ د رسنیو مسؤول عبدالاحد ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه نن سهار په شینډن ولسوالۍ کې سوې ده. دغو کسانو د پاکتین په نوم یو شرکت کار کاوه. د دې پیښې علت تر اوسه معلوم نه دی او د پیښې مسؤلیت هم چا نه دی اخیستی. د بدخشان سیمه ییز چارواکي وایي په دې ولایت کې 45 داسې سیمې تثبیت شوي چې د ځمکې د ښویدنې احتمال پکې ډېر دی. چارواکي وایي دغه سیمې په اوو ولسوالیو کې دي چې تر 4000 ډېرې کورنۍ پکې اوسېږي. په بدخشان کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس سید عبدالله همایون دهقان ازادي راډیو ته ویلي چې د دغه احتمالي خطر په اړه خلکو ته خبرداري ورکړي چې له سیمو څخه ووځي. په دې وروستیو کې د بدخشان ولایت په بېلابېلو سیمو کې د سختو سیلابونو له کبله 8 تنه مړه، 15 تنه ټپیان او سلګونه کورونه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د لیدو په اړه په هیواد کې رغونکي بحثونه دوام لري. ولسمشر ټرمپ یوه ورځ وروسته لاغه دا خبره کړې چې د شمالي کوریا له مشر سره یې خپله لیدنه لغوه کړې وه. شغلي ټرمپ تیره ورځ ناوخته پر خپل ټویټر ولیکل چې که دا لیدنه کیږي لکه څنګه چې مخکې پلان شوی و، د جون پر 12 به په سنگاپور کې اوسي. د ولسمشر ټرمپ تر دې دریځ د مخه د شمالي کوریا مشر پرون ویلي و چې د ټرمپ لخوا د دې لیدنې د لغوه کېدو سره سره په هر ممکن وخت کې له واشنگټن سره د لیدو لیواله دی. ټاکل شوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جاپان صدر اعظم شینزو آبه نن په مسکو کې سره وګوري. تمه ده د دوی خبرې پر شمالي کوریا، د کوریل پر لانجمنو ټاپوګانو او اقتصادي همکاریو متمرکز وي. د پوتین او آبه لیدنه داسې مهال کېږي چې لا هم د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ د لیدو په اړه شک نسته. په لومړي سر کې د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو لیدنه د جون پر 12 په سنگاپور کې پلان شوې وه. د روسیې ولسمشر او د جاپان صدر اعظم د روسیې په سن پیټرسبرګ کې د 2013 کال نړیوال اقتصادي غونډې کې ګډون کړی وو او د روسیې او جاپان د سوداګریزي شورا لغړو سره خبرې وکړې. او ټاکل سوی سعودي عربستان او روسیا د تیلو د تولید پر ډیروالي راتلونکي میاشت توافق ته ورسیږي. د دواړو هیوادونو د انرژي وزیرانو خالد الفالح او الکساندر نوواک ویلي چې د دې اقدام هدف د هغو اندېښنو کمول دي چې مصرف کوونکي د تیلو د بیې د ډیروالي له کبله لري. دواړو وزیرانو تیره ورځ د روسیې په سن پیټرسبورګ ښار کې په یوه اقتصادي غونډه کې وویل چې آمده دي هغه بندیز چې په 2014 کال کې د تیلو پر تولید لګېدلی و راکم کړي. د خبرونو پای
تاسو ته د رادیو ته واجیست. د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د لیکنې پروسه نن رسمن پیل شوه.
هغه چاته چې په راتلونکو ټاکنو کې ځان کاندیدوي هغوی ته د کمیسیون لخوا په مرکز او ټولو ولایاتو کې پوره امادګي نیول سوې ده، هغوی ته فورمې ورکول کېږي.
د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه پر دې پروسه انتقاد لري.
خبرتیا هغه احتمالي کاندیدانو یا نوماندانو ته ورکړل شوې نه وه چې په کومو شرایطو په کومو شکلیاتو باندې دوی پروسې ته مراجعه وکړي او بالاخره مخکې له مخکې نه ځان ورته آماده کړي.
په هند کې ځینو کسانو راشد خان ته د هند د افتخاري تابعیت د ورکولو غوښتنه کړې ده.
راشد ارمان زموږ استاسو عزت او ستوری ده او د افغانستان بیرغ یې هر چېرته لوړ کړی ده او راپولی ده.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې سعودي عربستان او روسیا شایب د تیلو د تولید په اړه نوې تګلاره خپله کړي. حقیقت څه دی؟ پروګرام کې یو دینی عالم په افغانستان کې د روان جنگ پر علت خبرې کوي.
دې جنگ قرباني مسجد بمباري او مسجد کې مسکون کې په شهادت رسي جنازه هدف ګرځي.
تاندې څنګه پروګرام کې هم د ځوانانو پر مسایلو خبرې سوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رسمن د شنبه په ورځ د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د کاندیدانو د نوم لیکنې پروسه پیل کړه. د دغه کمیسیون رئیس وایي د نوم لیکنې دغه پروسه به د جوزا د میاشتې تر 22 پورې دوام وکړي. بلخوا ځینې کسان پر دې پروسه انتقاد لري، وایي چې په بیړه پیل سوې ده او ستونزه پکې شوې دي. حدیث پردیس او نور تفصیل.
له انتقادونو سره سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شنبه په ورځ د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو پر راتلونکو انتخاباتو کې د نوماندانو د نوملیکنې پروسې رسمي اعلان وکړ. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګل اجان عبدالبدی سیاد د شنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې کمیسیون په خپل وخت د انتخاباتو ترسره کېدو ته ژمن دی او هیڅ ډول فشار ته به غاړه کې نږدي.
د کاندیدانو نوملیکنې بهیر نن 15 د جوزا څخه پیل کیږي او تر 22 د جوزا پورې به دوام لري. د قانون مطابق هغه شاته چې پراتونکو ټاکنو کې ځان کاندیدوي هغه ته د کمیسیون لخوا په مرکز او ټولو ولایاتو کې پوره امادګي نیول سوې ده، هغه ته فورمې ورکول کیږي تر څو دغه فورمې خانپوري او ډکې کړي او بیرته کمیسیون ته وسپاري.
د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره د اعلان شوی نوملړ پر اساس لارزونې وروسته به د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو وروستی نوملړ د اسد د میاشتې په 12 نیټه اعلان شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخې تر دې دمه له 3 میلیونو زیاتو کسانو د نوملیکنې په پروسې کې ګډون کړی او د کمیسیون رئیس تمه خی چې د نوماندانو د نوملیکنې د پروسې له پیلېدو سره به دغه بهیر لا ګړندی شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس د حکومت له لوري پر کمیسیون د فشارونو خبره رد کړه او ډاډ یې وښود چې کمیسیون به د انتخاباتو پروسه په شفافیت ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال معزولا دولتي د کمیسیون په چارو کې د جمهور رئیس مداخلې په اړه ویلي و، خو جمهوري ریاست بیا دغه ادعا بیا اساسه بللې وه. اخوا د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو یو شمېر نوماندان چې کمیسیون ته د نوملیکنې لپاره راغلي وایي کمیسیون ډېر په عجلې او له نیمګړتیاو سره سره د نوماندانو د نوملیکنې پروسه پیل کړه. له کابل څخه ولسی جرګې ته نوماند سید فرهاد هاشمي:
مشکل اساسي اینجاست کې
دی، وایي اساسي ستونزه دا ده چې څوک دا ثابتوي چې په زرو تذکیرو کې چې زه یې کمیسیون ته سپارم او همداراز یو بل کاندید کمیسیون ته ورکوي 15% تذکیرې مشابهت لري. دا یوه خلا ده او موږ فکر کوو چې نور ستونزو ته بل لار هواره کړي. د ښاغلي هاشمي صاحب خبره که کمیسون جر تر جره د نوماندانو د سبتولو په پروسه کې موجوده سونز حل نکړي، خاید خلکو په چیر د نوماندانو وند هم کموي. خود کابل د انتخاباتو د ولایتي دفتر مشر اول رحمان رودوال به ازادي رادیو ته ویل چې د نوماندانو د سبتولو پروسه شفافه ده او په دې برخه کې نسبی موجوده سونز به هم جر حل شي.
په همدې موضوع کې تم کیرو د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایه مشر یوسف رشید ازادي رادیو ته ویلي چې پرې وځي درې ورکوونکو او کاندیدانو د نوم ثبتولو پروسه به د انتخاباتو د کمیسیون په وړاندې پرتې ستونزې له ډېرې کړي. هغه یوسف خان زدران ته په مرکه کې وویل
موافق یو چې متاسفانه یا د بد مرغه په دې اړه باندې پوره خبرتیا احتمالي کاندیدانو یا نوماندانو ته ورکړل شوې نه وه چې په کومو شرایطو په کومو شکلیاتو باندې دوی پروسې ته مراجعه وکړي او بالاخره مخکې له مخکې نه ځان ورته آماده کړي. دوم تاسو په جریان کې چې فیفا څو موده مخکې د دغه تقویم د تعدیل غوښتنه وکړله او په هغې کې یو مورد دا و چې د نوماندانو د نوملیکنې بهیر لږ وروسته سي، په دې خاطر چې دغه بهیر مصادف ده د خلکو د نوملیکنې د بهیر سره د رای ورکوونکو په توګه باندې.
خو رشید صاحب فکر نه کوئ چې د کاندیدانو د کاندیداتورۍ سره به د سیالۍ لا ډېره شي او خلک به وهڅېږي چې عملاً راشي ځانونه ثبت کړي؟
کاندیدانو مخکې له مخکې نه دغه بهیر پیل کړی و. تاسو په جریان کې چې موږ اندېښنه کړې چې سیاسي فساد تقریبا دلته خپل شکل پیدا کړی دی، کاندیدان وار له مخکې نه تذکیرو اخیستلو او پیرودلو ته مراجعه کړې ده، قیمت کېښودل شوی ده، په ځینو حالاتو کې د رای ورکوونکو کمښت دې له ما ګرځېدلی ده چې کاندیدان په دې خاطر چې دغه بهیر کې زر تر زره خپل اسناد پوره کړي راشي ثبتنام کړي هغوی یا خلکو باندې فشار راوړی ده یا هم فساد یې مخه کړی ده. که دغه پروسه لږ زره تکمیله شوې په وخت کې اسناد هم پوره شوي وو او په عین حال کې د خلکو لپاره دغه د نوملیکنې فرصت به ډېر
کاندیدانو ترمنځ هم فساد شوی دی او کیږي، دا به څه ډول چڼ کیږي تر څو یوازې هغه حقیقي استازي چې دوی کولی شي په شفافه توګه استازوالي هم وکړي هغه لار پیدا کړي او خلک هم انتخاب کړي؟
وګورئ، د لپاره کمیسیون معلوماتي بانک باندې همیشه ټینګار کړی وي او اوس هم ټینګار کوي چې هغه یو اصلي لارښود و چې کمیسیون سره مرسته کوله تر څو تصویري اسناد او بالاخره تکراري اسناد په ټول معنا باندې په وخت باندې وپیژني. او
د لپاره چې تاسو اندېښنې هم په پام کې نیول شوي، نړیوال ټولنې اندېښنې او د افغانانو اندېښنې پام کې نیول شوي، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لازم څه پروګرامونه لري دا څه په پام کې نیولې دي کنه د هر څه نادیده نیول شوي او دوی مخکې ځي؟
زموږ همکاران په کمیسیون کې هغوی همیشه موضوعات په ډېر مثبت طریقه باندې په خبرو کې مطرح کوي، ولی موږ د موږ ټینګار دا ده چې په تخنیکي اړخ کې باید ډېر کار وشي چې له بعد مره کار نه سوی. او بل موږ هغه عمده نگرانی دا ده چې دغه جګړې نامنۍ او مرکزونو ته د موادو نه رسېدل به د دغه بهیر باندې د خلکو هغه سیاسي مدني حقونه محدوده کړي، خصوصا هغه ساحې چې نام نه دي، ځکه چې هلته نه کاندید او نه هم رای ورکوونکی دا فرصت لري چې بالاخره څوک خپل ځان ثبت کړي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایه مشر یوسف رشید ول ازادي رادیو سره په خبرو کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په ولسی جرګه کې او دغه راز د ولایتي شوراګانو ځینې استازي وایي چې هغو ولسوالیو او سیمو ته چې جنگ پکې روان دی که تجهیزات ونه رسیږي د وسلولو لاس ته به ورسي. دوی د امنیتي وضعیت په اړه حکومت په بې پروايي توران کړی دی. یوسف خان زدران د موضوع په اړه تفصیل وړاندې کوي.
زابل، هلمند، غزنی، فاریاب او جوزجان هغه ولایتونه دي چې نامنوی جدي اندېښنې راپارولې دي. په ولایتي شوراګانو او پولیسي جرګه کې د یادو ولایتونو استازي وایي د ولایتونو ځینې برخې یې د سقوط په حال کې دي او که دولت ورته جدي پاملرنه ونه کړي د ولایتونو مرکزونه به یې هم لکه د فارا په څیر د طالبانو په لاس سقوط شي. د زابل د ولایتي شورا رئیس عطا جان حق بیان وایي همدا اوس د دغه ولایت څو ولسوالۍ د طالبانو تر محاصرې لاندې دي.
افغانستان
لدی سره د جوزجان د ولایت شورای وغړی حلیمه صدف دغه ولایت په ډیرو سیمو کې د سختو جګړو خبره کې وایي طالبان د جوزجان د څو ولسوالیو د سقوط په هڅه کې دي. له دې وړاندې پولیسي جرګه کې د خلکو ځینو استازو د افغانستان په څو ولایتونو کې د هممهاله جګړو عمده لامل د امنیتي ځواکونو د تجهیزاتو کمښت بللی دی. په څو ولایتونو کې د ناسم امنیتي وضعیت په اړه د اندېښنې داسې مهال څرګندېږي چې نږدې دوه اونۍ وړاندې وسلوالو طالبانو د فراه ښار اړوند په څو پوستو حملې وکړې او د لنډمهال لپاره یې د ښار ځینې برخې ونیولې. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي په هغو ولایتونو کې چې تیزه جګړه روانه ده دښمن یې سخت ځپلی او مخالفین د کومې برخې د سقوطولو توان نه لري. د یاد وزارت د وایند دفتر سرپرست محمد راتمنش دی وایي د دښمن تحرک په کمېدو دی او په ولایتونو کې چې د ګواښ کچه لوړه ده هلته هره ورځ زموږ عملیات ډیریږي. همدا نن مو یولس ولایتونه سازماندهي کړي دي چې په نتیجه کې یې موږ ښې لاسته راوړنې لرو. له دې سره د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړی سالم محمد صالح ټینګار کوي چې که دولت د وضعیت بدلولو ته جدي پاملرنه ونه کړي د خلکو روحیه به لا کمزوري شي.
د همدغو انتقادونو په لړ کې د اورزګان ولایت چارواکي وایي چې چوره ولسوالۍ د سقوط په حال کې ده. ولسوال هم دا مسله تاییدوي. شریف الله شرافت او نور تفصیل.
د اورزګان د ولایتي شورا مسولین وایي دغه ولایت شورا ولسوالۍ نن هم وسلوالو طالبانو ساخته محاصره کړې او د افغان پوځ او وسلوالو طالبانو ترمنځ پکښې کې جګړه روانه ده. د ولایتي شورا غړي حیات الله فضلي د شنبې په ورځ د غراز ازادي راډیو ته وویل چې په یادو ولسوالۍ کې نن سهار هم امنیتي ځواکونو او امنیتي پوستې پرته له مقاومت وسلوالو طالبانو ته خوشي کړې چې څلور د پولیسو وي او درې هم د ملي اردو وي. نوموړي وایي چې په یادو ولسوالۍ کې تېره شپه د نښتو پر مهال د ملي اردو یو بل پوسته هم وسلوالو طالبانو سقوط کړي او پر مهال د ملي اردو څلور تنه سرتیري وژلي، څلور تنه یې ټپیان کړي او پاتې نور هم وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوي. ښاغلی فضلي زیاتوي که چیرې یادې ولسوالۍ ته عاجله توجه ونه سي نو ولسوالۍ به سقوط وکړي. بلخوا بیا په یاد ولسوالۍ کې یو شمېر ځایي او دولتي باوري سرچینې وایي چې وسلوال طالبان د ولسوالۍ بازار ته داخل شوي او اوس په بازار کې له افغان پوځ سره په جګړه بوخت دي. دغه سرچینې چې نه غواړي نوم یې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه په یاد ولسوالۍ کې د نښتو پر مهال شل تنه افغان سرتیري وژل شوي، پنځلس تنه ټپیان شوي او څلور تنه نور هم وسلوالو طالبانو ژوندي له ځانه سره وړي دي. په ورته وخت کې بیا د یادې ولسوالۍ ولسوال امین الله خالقي هم مني چې وسلوالو طالبانو ولسوالۍ محاصره کړې او د سقوط له ګواښ سره مخ ده، خو وایي چې هلته تېره شپه یوازې یو پولیس وژل شوی او یو بل هم ټپي شوی دی. د اورزګان ولایتي اداره او امنیتي مسولین بیا په دې اړه له څه ویلو ډاډه کوي، خو له مرکزي ادارې سره په اړیکو نیولو بریالي نه سو. له دې ټولو سره سره د سیمې خلک هم وایي چې وسلوال طالبان د ولسوالۍ بازار ته داخل شوي او اوس د ولسوالۍ په بازار کې جګړه روانه ده. د یادې ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته د ټلیفون پر کرښه وویل چې خلک ټول له بازار څخه وتلي او په ډېر بد حالات کې قرار لري. دوی هم له مرکزي دولت څخه د مرستې غوښتنه کوي.
دا ټول ولس بچان دي چې مري او شهیدانېږي، شهادت باندې رسېږي. بالکل دا د دوی د لاس د چې کومک نه ورکوي او دیوال په دیوال نور موږ څنګه وایي په دې کیلومتري کله ځایېږي، لس متره خواته نه دي.
د وسلوالو طالبانو ویان کاریسف احمدي هم ازادي راډیو ته په یو استولې برېښنالیک ویلي چې ولسوالۍ سخته محاصره کړې او زیات شمیر پوستې سقوط کړې او په خبره چې ګڼ شمیر افغان سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
جنگ مونږ نه پلار او اغس مونږه به پلار کړو، مونږه به کور کړلو او جنگ بربادي راوړي. جنگ کې ګټه نشته دي، هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو.
ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو نوملیکنې او شفافیت د څرنګوالي په اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د وګړو د ثبت ادارې چارواکي د شنبې په ورځ استجواب کړی و. وکیلانو ویل داسې اسناد او شواهد لري چې له مخې تذکرې او سټیکرونه جعلي جوړیږي. دا چې چارواکي څه سپیناوی لري رحمت الله افغان ورته وایي.
د افغانستان د ولسی جرګې غړي وای د امنیت نشتون د کمیسون په کارونو کې مداخله د جالي تذکرو جوړول او ورباندې سټیکرونه لګول راتلونکي انتخابات بحراني کوي او د دوی په وینا افغانستان به د سقوط په لوري بوزي. د دغو ستونزو په خاطر د شنبه په ورځ ولسی جرګې د انتخاباتو خپلواک کمیسون او د وګړو د احوال د ثبت ادارې چارواکي استجواب کړي وو. د دغه جرګې غړي داود کلکاني ادعا وکړه چې داسې اسناد ورسره شته چې ښایي جعلي تذکرې او جعلي سټیکرونه جوړیږي.
په کابل ښار کې د حکومت تر سترګو لاندې سټیکر او تذکرې ټول په جعلي ډول جوړیږي او خلکو ته په واک کې ورکول کیږي.
د دغه جرګې بل غړي محمد اکبر ستانکزي وویل د لوګر په یو شمېر ولسوالیو کې هیڅ نوملیکنه نه ده سوې او په خبره یې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون سیمه ییز دفتر د سوداګرۍ په مرکز بدل سوی. د افغانستان د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو انتخابات د روان مریض کال د میزان د میاشتې په 28مه نیټه ترسره کیږي. په دغو انتخاباتو کې د خلکو د ګډون په هدف د روان مریض کال د حمل د میاشتې په 25مه نیټه د نوملیکنې بهیر پیل سوی او د شنبه په ورځ ورته د نوماندو د نوملیکنې بهیر هم پیل سو. د وګړو د احوال د ثبت د ادارې رئیس همایون محتاد ولسی جرګې ته وویل له دوی سره دغه اسناد نه دي شریک سوي او که څوک لري د ملي امنیت له ریاست سره دي شریک کړي.
په دې برخه کې چې تذکرې جعلي دي او یا هم د تذکرې پاڼې د خلکو په واک کې ورکول کیږي تر اوسه هم موږ د داسې کومې پیښې شاهد نه یو چې کشفي او استخباراتي ادارو داسې یو څه کشف کړي.
په ورته وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا سرپرست اورنګ زیبای په ټول افغانستان کې د نامنیو او د موادو د نه رسیدو له امله له 1100 څخه زیات د نوملیکنې مرکزونه اتړل سوي دي.
په ټوله کې خلاص مرکزونه 4400 نوي کېږي. 3201 دېرش مرکزونه خلاص دي. 428 مرکزونه سقوط دي. لوړ امنیتي ګواښ له امله 433 مرکزونه بند دي او د موادو د نه رسیدو له امله سو په شاوخوا کې مرکزونه تړل شوي دي.
د زیاته کړه چې ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو لپاره د نوملیکنې د بهیر له پیل څخه تر اوسه 3,200,469 نوي کسانو خپل نومونه لیکلي چې 2,160,452 تنه نارینه، 8,093,315 ښځې، 12,000 کوچیان او 4,095 تنه اهل هنود او سیکان دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې له پخوانۍ ژمنې سره سم به شفافو انتخاباتو ته لاره هواروي، خو دوی دا هم وایي چې په دې برخه کې د حکومتي مسؤلینو او خلکو مرسته اړینه ده.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. سعودي عربستان او روسیا شایي د تیلو د بیې د لوړوالي د مخنیوي په هدف خپل د خامو تیلو تولیدات زیات کړي. دا خبره د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په روسیه کې کړې ده. رضوان مراد او نور تفصیل.
د امریکا د پریکړې چې پر ایران او وینزویلا به چې د تیلو ستر تولیدونکي هیوادونه دي سخت بندیزونه ولګوي د تیلو بیې لوړې کړي دي. له 2014 کال را په دې خوا د لومړي ځل لپاره د خامو تیلو بیه په هر بیرل $80 ته لوړه شوې ده. خو د سعودي عربستان او روسیې تر دې اعلان وروسته چې د تیلو د بیو د ټیټولو لپاره به د خپلو خامو تیلو تولیدات زیات کړي، د نړۍ په بازارونو کې د تیلو بیې له $80 فی بیرل ته راښکته شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل ټویټر ولیکل د تیلو د صادرونکو هیوادونو لخوا د خامو تیلو پر تولیداتو محدودیت د دې سبب شوی ده چې په مصنوعي ډول د تیلو بیې لوړه شي. د ولسمشر ټرمپ همدا ټویټ د دې سبب شو چې د تیلو د تولید او صادراتو نړیوال سازمان اوپیک د تیلو د بیو د کنټرول لپاره هڅې پیل کړي. اوپیک په 2014 کال کې وروسته تر هغې د خامو تیلو د تولیداتو د کمولو پریکړه وکړه چې د هر بیرل بیه تر $150 هم ټیټه شوې وه. سعودي عربستان او روسیه ویلي دي چې د خامو تیلو د تولیداتو زیاتول به د روان میلادي کال په 2 نیمایي کې په تدریجي ډول پیل شي. ټاکل شوی ده چې د روسیې د تیلو او انرژي وزیر د راتلونکي مې میاشت په 28مه او 30مه نیټه د تیلو د تولید او صادرونکو هیوادونو د سازمان اوپیک د غړو هیوادونو له مسؤلانو سره ویني. په دې کتنه کې به په نړیوالو مارکیټونو کې د خامو تیلو د بیو د کمولو لپاره پر مختلفو لارو چارو خبرې وشي.
ستاسو ل پیغامونو
ترته پیغام پرېږده ما له ادرې ولسوالۍ څخه نوم نه ښودل او پوښاد هغه کسان چې دوه ساعته او درې ساعته پیدل مزل کوي د ادرې مرکزي نصیحت ته د خپل تعلیم لپاره ځي. د ادرې حکومت ورته تعلیم په لاره کې خوندونه جوړوي، خصوصا د ادرې لومړی خط چې د ببر د کلي په لاس کې دی. هیله ده چې د ازادۍ راډیو مرسته زما د پیغام غم وخوړل شي تر څو د تعلیم کوونکو زړه د تعلیم څخه تور نه شي او په سالمه فضا ورته غوره شي. او
د کندهار څخه خبر کوم چې دغه د پاکستاني ملایان شي د ټول خرڅې دي، کوم نه هیبت الله دي، کوم سمیع الحق دي، کوم مولانا تقی عثماني دي، دا ټول خرڅې دي د پنجاب د ورس غلامان دي. د پیسو لپاره هر څه کوي. هغه مدرسې چې جوړ شوي پاکستان کې دوه لکه مدرسې چې وسیټې کړي دي د جنګ لپاره، هغه نه کوي چې اسلام خراب وي، د دین بدنامي جوړیږي. او په هغه مارکیټو کې د افغانستان یو تجارت جوړ کړی دی چې په هر مارکیټ کې هر موټر چې د پاکستان دي په هغو کې وسلې را اصلي پر سرحدو باندې دغه ځانمر کې فدایان را اصلي دي. په خپل ول په خپل پاکستان کې په پنجاب کې هر کو پرې عمل ترسره کیږي. هلته ول دا فدایي نه کیږي، دا ځانمر دي نه کیږي، د افغانستان ته دی راځي. خو هر کو پرې عمل په هر کو کې شته. په دا کوټه کې دی لا چې غوښ پوری جوړې کړي کښې به فلا دی قسم الحق دی کته کې اوس باندې دا ټول قاتلان ظالمان دي. زمخ مخ مجلسونو سره کړي هېڅ دلیل دی ماته نه لري، په دې دلایل باندې چې کتابي دلیل دی ماته وړاندې کړي چې دا ځانمر دي روا دي علما باندې.
دا پکتیا څمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله خلیمی تندر خبرې کوم. زما غوښتنې ولسمشر محمد اشرف غنی څخه دا ده چې د پکتیا خونکو ته د تیر کال دیارلس سوه شپږ نوي تعلیمي کال د کاوس یا لنډۍ د میاشتې معاش نه دی ورکړ شوی او خونکي د بېلابېلو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی، دا د ازادي راډیو دریز نه دی.
د افغان مشهور کرکټر راشد خان ځینې هندي مینوالو له خپل حکومت څخه غوښتنه کړې چې نوموړي ته د هندوستان افتخاري تابعیت ورکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرائیه مشر د دې مطلب په څرګندولو سره ازادي راډیو ته ویلي چې دا له راشد خان سره د نوموړي د مینوالو بې ساري مینه او لیوالتیا څرګندوي. نور حل د وصل وصال په راپور کې
د هندوستان د کرکټ غوره لیګ یا په آی پی ایل سیالیو کې د راشد خان بې ساري ځلیدنې په دې وروستیو کې د کرکټ د مینوالو ترمنځ سخته غوغا جوړه کړې ده. د آی پی ایل په روانو سیالیو کې د کلکتې په وړاندې د راشد خان له غوره توپ وهنې، توپ اچونې او توپ نیونې وروسته ډیرو کرکټرانو او مبصرینو د راشد لوبه وستایله او نوموړی د کرکټ د نړۍ غوره لوبغاړی وباله. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس شفیق الله ستانکزي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د راشد خان شهرت او محبوبیت تر دې کچې رسېدلی چې یو شمېر هندیانو له خپل حکومت نه غوښتي چې نوموړي ته د هندوستان افتخاري تابعیت ورکړي. خو دا چې د هندي وګړو د غوښتنه څومره شونې ده ښاغلی ستانکزی په اړه وایي،
نو دا یو نړیوال شهرت او یو نړیواله مینه ده چې راشد ارمان ته په اسټرلیا ته لاړ، اسټرلیا کې د اسټرلیا وګړو ورکړه، په هندوستان کې د هندوستان د حکومت نه نیولې تر هر یو هندي وګړي پورې ته دغه مینه ورکړه چې دا باید د هندوستان تابعیت واخلي. حقیقت کې نه داسې کېږي او نه داسې مونږ کولو ته دا زمینه مساعده کوي. راشد ارمان زمونږ ستاسو عزت او ستوری ده او د افغانستان بیرغ هر چېرته لوړ کړی ده او راپولی ده.
د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج ویلي ډېر داسې ټویټونه یې کتلي چې د هند خلکو راشد خان ته د هندوستان د افتخاري تابعیت ورکولو غوښتنه کړې، خو د هغې په وینا دا د هغې نه بلکې د هندوستان د کورنیو چارو وزارت دنده ده. بلخوا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل ټویټر کې لیکلي چې راشد خان زموږ اتل دی او پرې ویاړو. نوموړي د هند صدر اعظم نریندرا مودی ته په خطاب کې لیکلي چې موږ راشد خان چاته نه ورکوو. د یادونې ده چې راشد خان د آی پی ایل په روانو سیالیو کې د سنرایزر حیدرآباد لوبډلې لپاره ډېر ښه وځلید او په دغو سیالیو کې په خپله غوره توپ اچونه د نړۍ ډېر مشهور لوبغاړي ای بی ډی ویلیرز، ایم ایس ډونی، ویرات کوهلی، برینډن مکالم، بن سټوک، پولارد، سوریش رینا او یو شمېر نور لوبغاړي وسوځول. حیدرآباد لوبډلې په خپله وروستۍ لوبه کې د راشد خان د څلور دېرشو چټکو منډو، دریو وکټو، د دوو کیچونو او یو رن اوټ سره کلکتې ته ماتې ورکړه او پایلوبې ته ووته چې ټاکل شوې د یک شنبه په شپه د چنای سوپر کینګ سره د اتلولۍ لپاره خپل بخت وازمایي چې په دغه لوبه کې به هم د حیدرآباد لوبډلې مینوالو سترګې تر ډېره راشد خان ته وي. د راشد خان تر څنګ بل پیژندل شوی افغان کرکټر محمد نبی ساخیل هم په همدغه لوبډله کې ولوبېدو او دغه شان مجیب زدران بیا د پنجاب لوبډلې لپاره لوبې وکړې چې د دوی د لوبو ستاینې هم وشوې. په ورته وخت کې کرکټ پو ابراهیم مومن وایي دا چې هندیان غواړي راشد خان د دوی د هیواد تابعیت واخلي دا د راشد د شهرت او محبوبیت او جو انتها ده.
دا د افغانستان او د افغانانو لپاره یو غټ زیری دی، غټ افتخار دی چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په نړۍ کې راشد مینوال دی او هر څوک غواړي چې راشد د دوی هیواد اوسي، د دوی هیواد د تابعیت ولري. نو موږ سره چې په لاس کې دی، زمونږ ځوان دی، زمونږ په دې خاوره کې را پیدا شوی دی او مونږ پر الله پاک نازولی وو، نو باید مونږ تر ټولو د هندوانو، د پاکستانیانو، د نورو ملکونو نه ډېر زیات احترام وکړو، عزت یې وکړو او ورته مینه ورکړو.
ښاغلی مومن وایي هندوستان هغه هیواد دی چې د نړۍ ډېر مطرح او تکړه لوبغاړي د سیالیو لپاره ورته راځي، خو دا لومړی ځل دی چې هندوستانیان له خپل حکومت نه غواړي چې راشد خان ته د هندوستان افتخاري تابعیت ورکړل شي. واصل وصال، آزادي رادیو، کابل.
آزادی رادیو د بے طرفه، موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
حقیقت څه دی او تاندې څنګه اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل سي. خو اوس په افغانستان کې د مازیګر 4:30 سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه ورو.
وسلوالو کسانو نن په هرات ولایت کې د سړک جوړونې د یو خصوصي شرکت څلور کارکونکي په ډزو وژل. د هرات امنیه قمندانۍ د رسنیو مسول عبدالاحد ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې دغه پېښه نن سهار په شینډن ولسوالۍ کې شوې ده. د پېښې علت تر اوسه معلوم نه دی. د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د نوماندانو د نوملیکنې بهیر نن رسمن پیل سو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد نن په کابل کې وی خبري غونډې ته ویل چې دغه بهیر به د جوزا تر 2:00 پورې دوام وکړي. وسلوالو برید کوونکو په چادریو کې په خوست ولایت کې د انتخاباتو د نوملیکنې پر یو مرکز برید کړی، دوه ساتونکي وژل. د خوست ولیوان طالب منګل ازادي راډیو ته ویل چې دا برید نن سهار 10:30 بجې سوی دی، خو دی وایي چې برید کوونکي بیرته په تیښتې بریالی سوی دی. د بدخشان سیمه ایز چارواکي وایي په دې ولایت کې 45 داسې سیمې تثبیت شوي چې د ځمکې د ښویېدو احتمال پکې ډېر دی. چارواکي وایي دغه سیمې په 8 ولسوالیو کې دي چې تر 3000 ډېرې کورنۍ پکې اوسېږي. د دې خبره د دغه احتمالي خطر په اړه خلکو ته خبرداري ورکړي چې له سیمو څخه ووځي. ټاکل شوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جاپان صدر اعظم شینزو آبه نن په مسکو کې سره وګوري. تمه ده د دوی خبرې پر شمالي کوریا، د کوریل پر لانجمنو ټاپوګانو او اقتصادي همکاریو متمرکز وي. د پوتین او آبه لیدنه داسې مهال کېږي چې لا هم د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ د لیدو په اړه شکونه سته. ټاکل شوی سعودي عربستان او روسیه د تیلو د تولید پر ډیروالي راتلونکي میاشت توافق ته ورسېږي. د دواړو هیوادونو د انرژي وزیرانو خالد الفالح او الکساندر نوواک ویلی دی چې د دې اقدام هدف ته هغو اندیشنو کمول دي چې مصرف کوونکي د تیلو د بیې د ډیروالي څخه لري.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واوریدل دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه لوستلای سي چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. د دې خبرونه د سر راپور مداو چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رسمن نن د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه پیل کړه. دغه کمیسیون رئیس وایي چې دغه پروسه به په ټول افغانستان کې د جوزا د میاشتې تر 22 پورې دوام وکړي. بلخو د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو ځینې کاندیدان چې کمیسیون ته د نوم ثبتولو د پاره ورغلی وای چې کمیسیون دغه پروسه په تلوار او لستونځ سره پیل کړی ده. دوه اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې ورېدل سي. خو ترغه مخ کې یوسف خان زدران سپورتي خبرونه لولي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغانستان د ملي اولمپیک کمیټه آسیایي اولمپیکي سیالیو ته چمتووالی نیسي. د اولمپیک د کمیټې ویان احسان نیرون نن ازادي راډیو ته ویل شاوخوا 100 افغان لوبغاړي په دغو سیالیو کې د ګډون لپاره په تمرین او چمتووالی بوخت دي. د پوین افغان لوبغاړي به په اولمپیکي 1900 رشتو کې د سکال په آسیایي اولمپیکي سیالیو کې ګډون وکړي. ټاکل شوی چې د سکال آسیایي اولمپیکي سیالۍ 3 میاشتې وروسته په اندونیزیا کې ترسره شي. د هندوستان د کرکټ په غوره لیګ آی پی ایل سیالیو کې لوبیدونکي افغان لوبغاړي راشد خان ارمان د تیر شپې ښه کارګردګي د ننګرهار په یو لوبغالي کې د تیر اونۍ د 14 قربانیانو ته ډالۍ کړه. راشد خان چې په خپل ارزښتناکه بیټنګ، بالینګ او فیلډینګ یې د سنرایزرز حیدرآباد لوبډله پای لوبې ته ورسوله. د تیر شپې د لوبې غوره لوبغاړی معرفي شو او جایزې ورکړل شوې. سنرایزرز لوبډله سبا د چینی سوپر کینګز لوبډلې پر وړاندې د 2018 کال د آی پی ایل سیالیو پای لوبې ته ووځي.
او د اروپایي اتلولیو د سګنی فصل د فوټبال پایلو به نن د ریال مادرید او لیورپول لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. دا لوبه چې ټاکل شوې د افغانستان په وخت د شپې 11 بجې پیل شي، د اوکراین په مرکز کیف کې ترسره کیږي. د لوبې لپاره د لوبغالي ټول 10,000 ټکټونه پلورل شوي او اټکل دا دی چې میلیونونه نور خلک به یې په تلویزیونونو وګوري. د فوټبال د نړیوالې ویبپاڼې فیفا د معلوماتو له مخې دواړه لوبډلې له دې وړاندې هم په پایلوبه کې سره مخ شوي چې هغه لوبه ریال مادرید بایللې وه. د فوټبال څارونکي بیا وایي په نننۍ لوبه کې به د لیورپول ډېرې هیلې مصري محمد صلاح ته او د ریال مادرید ډېره تمه له رونالډو څخه وي چې د خپل لوبډلو په ګټه یې تر دې دمه ډېر ګولونه وهلي دي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. راپورونه وایي چې سمو د وروسته به د افغانستان د جګړې او د سولې په اړه په سعودي عربستان کې د عالمانو یو ناسته ترسره شي. له دې وړاندې په اندونیزیا کې هم د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د عالمانو ترمنځ سمو د مخ کې همدغسې ورته یو ناسته ترسره شوې او ویل کېږي داسې چې په نږدې وخت کې به د پاکستان او د افغانستان د عالمانو ترمنځ هم د افغانستان د جګړې په اړه یو ناسته ترسره کیږي. دا چې دغه ډول ناستې د افغانستان په رواني جګړې کې کوم رول درلودلی شي، څومره مثبت تاثیرات لري، د حقیقت څه دی، د دیونې په خبرونه کې په همدې موضوع باندې غږیږو. او په خبرونه کې را سره د افغانستان د عالمانو د سراسري شورا غړی مولوی صاحب نور پاچا حماد ملمه دی. مولوی صاحب ته هرکلی او خره غلاس وایو. که پایلې له دینه کو چې مخکې په اندونیزیا کې مناسبه ترسره شو، ویل کېږي داسې چې سوه خرو سبه په عربستان کې هم د افغانستان د جنگ په اړه ناسته ترسره شي. د افغانستان د جګړې او په دې هیواد کې د سولې په برخه کې که د عالمانو په رول باندې لږ راته وغږیږي چې څومره رول درلودلی شي.
علما د جامعې ډیر مهم غړي وي. په جامعه کې په ټولنه کې د رهبری حیثیت لري. خو د جنگ ماهیت که وګورو، بیا موږ کولای شو چې د جنگ په مهارولو کې د علماو رول وسنجو. د افغانستان د جنگ ماهیت دا ډیر یو پیچلی ماهیت دا داخلي جنگ نه ده. دا اوس داسې جنگ نه ده چې موږ دې کې سپینګیری راټول کړو او د دواړو طرفو ترمنځ کېنو، یو جرګه وشي او یو فیصله وشي. دا داخلي او بین المللي ابعاد لري. داخل کې ابزار د جنگ شته، لکه مسلح مخالفین چې دي، د هغوی هغه افرادو نه ابزاري استفاده کیږي، د خام موادو په توګه له هغوی نه استفاده کیږي. او دارنګ د افغانستان د حکومت چې د جنگ یو طرف ده، دلته هم د موږ عسکر قربانه کیږي، په جنگ کې دخیل دي. درېیم طرف یې خپله خارجیان دي. د ناټو حضور دلته ده، امریکا دلته قواوې لري. دغه رنګې د منطقې استخبارات، د همسایه هیوادونو استخبارات، پاکستان دلته خپل اهداف لري. او همیشه خصوصا کله چې د افغانستان انقلاب شروع شوی ده، داسې هڅه کړې ده چې د افغانستان دا بحران ختم نشي. دغه څه چې مداخلې وي او په داسې مداخلو کې چې دلته ډېر یو هیوادونه دخیل وي، په دې کې خپل علما چې موږ ګورګور علما خپله د دې جنگ قرباني دي. په سوونو په تعداد کې علما کرام په دې تیرو 1900 کلو کې دا په شهادت رسیدلی دي. حق چې د نظام په طرف کې دي، حتی بعض چې مخالفینو سره دي.
بالکل حماد صاحب، خود تاسې که څه هم وایي چې دا جنگ استخباراتي بڼه لري او استخباراتي منشي لري، خو په افغانستان کې زیات خلک په دې عقیده دي چې دا جنگ دینی اړخ هم لري. یعنی زیات خلک دینی اړخ ورکوي. نو په دې برخه کې د افغانستان د علماو شورا د دې جنگ د ختمېدو په برخه کې بیا څه کړي دي؟
دا خبره صحیح ده چې مثلا خپل طالبان وایي موږ جهاد کو، او عام خلک هم وایي چې دا کېدای شي دا د کفر او د اسلام جنگ. دې ته وګورو چې د جنگ آثار او د جنگ قرباني څوک دي. که د جنگ آثار دا وي چې دلته خارجان وژل کیږي او دلته د افغاني او د خارجي جنگي، نو موږ وایو چې دا د کفر او د اسلام جنگ. د دې جنگ قرباني مسجد بمباري، په مسجد کې مونځ کوونکي په شهادت رسیږي، جنازه هدف ګرځي، علما شخصا فرد فرد دا ټارګټ کیږي، اطراف او خاورونه دا ټول د دې جنگ قرباني ده او زیات 99% قرباني دي جنگ خپل افغانان دي. نو وخت سي خپل افغانان دي جنگ قرباني دي. داس جنگ ته دینی ویل یا دې ته جهاد ویل دا بالکل غلطه خبره ده. د علماو شورا هم د شورا له طرف نه هم د علماو د شورا افرادو لخپل منابرونه لخپل بیانونه په وار وار سره دا خبره کړې ده چې دغه ظلم ده، دا تجاوز ده، دا جنایت ده، دا جهاد نه ده.
یعنی تاسو دا نه منئ چې دا جنگ دینی اړخ لري؟
زه یعنی که عام طور سره له دین یعنی ډېر وړې ابزار په توګه له دینی موادو نه استفاده کیږي، د خام موادو په توګه ممکن د پاکستان د مدارسو شاګردانو نه به استفاده وشي، لیکن د مدارسو د شاګردانو چې عمر وګورو شل کاله، اتلس کاله، پنځلس کاله، دغه علم څومره دغه عقل شاته خپله په پاکستان کې د پاکستان بعضې رسمي علماو بیانیې ورکړي چې زموږ مدارسو کې پاکستان مداخله کوي، که پاکستان آی ایس آی هغوی ته ټریننګ ورنه کړي، هغوی ته وسایل ورنه کړي، موټر سایکل ورنه کړي، هغوی ته هغه مواد انفجاري ورنه کړي، د شاګرد عمر هم دومره نه وي، د شاګرد ذهن هم کور له طرف نه چې شاګرد لیږل شوی د څه لپاره لیږل شوی چې هغه درس وایي، دیني علم زده کړي، مور پلار له طرف نه قطعا اجازه نه وي، هغه په خبره نه وي، هغه بېرته خفهوي. خو دلته د خام موادو په توګه استفاده کیږي، لیکن شاته چې کوم خلک دي هغه مهم دي، هغه کې بیا ډېر لوی قدرتونه لاس لري. نظوم چې تر څو پورې اساساً اساسي کارونه شي، آیس آی کنټرول نه شي، قدرتونه په دې باندې کار کوي. نو وخت چې دومره لوی قدرتونه په دې کې دخیل وي، نو دې ته بیا دینی جنبه ورکول او بیا صرف له علماو نه دا توقع کول چې دا دې مهار کړي، نو دا به لږ داسې غټه توقع وي.
مولوي صاحب، خو مخکې تاسو یادونه وکړه چې شاید یو شمېر عام خلک په دې عقیده واوسي چې دا جنگ چې دی دا دینی اړخ لري، او دې جنگ ته چې مثلا وسلوال طالبان د جهاد نوم ورکوي، تبا نغوی دې ته تبلیغات کړی دي، عام خلک تیم لک سره لګه دا ذهنیت ور کړی دی چې دا جنگ چې دی جهاد دی او دا دینی اړخ لري. ولی تر اوسه پورې تاسو لک تر لګه خلکو ته دا قناعت ور نه شو کړلې، او هغه خلک چې هغه مثلا د وسلوالو مخالفینو لیکو ته زی هغه د نظام په ضد باندې راپورته کیږي، هغه خو تبا په یو غلط فهمي کې دي تاسو په وینا باندې، هغه ته ولی تر دې دمه د افغانستان علما او دا قناعت ور نه شو کړی چې دا جنگ استخباراتي جنگ دی او دا کوم دینی اړخ نه لري او خشاکی افغانان دي؟
اول خو چې وګورو د یو قسم فاصله رامنځته شوې ده د ښار او د اطراف، هلته دغه حکومت په حضور کې داسې خبرې کول براله هغه نو خپل مرګ ته دعوت ورکول دي. دویم، عام خلک پوهیم دي، ډېر خلک اوس پوه دي، حتی که یو عادي سړي نه پوښتنه وکړي نو هغه پوهیږي چې دا شاته څوک دي، دا استخباراتي موضوع ده. طالب صفوفو ته عام خلک نه سي، ډېر محدود خلک دي چې هغه پاکستان کې وي له هغه ځای نه تغذیه کیږي، له هغه ځای نه پیشکاری کیږي. نو هلته داسې یو پر امن ماحول مساعد، هلته موږ چې ګورو خبرېږو شفخانې دي، د دوی د زخمیانو تداوي کیږي، هلته بېخي د دوی ته دا وسایل. یو عادي حمله چې کیږي هغه اقتصادي دا، په عشر زکات باندې جهاد دومره لوی جنگ پر مخ نه وړل کیږي. خلک وایي چې عشر زکات باندې، طالبان وایي چې موږ ته خلک کومک راکوي زکات راکوي، نو زکات هغه دوی هغه د ورځې مصارف نشي پوره کولی. ته یو خاص هدف ته، زه به د انټرکانټینینټل وسل حمله مثال درکړم، زه دا مثال په ډېرو مصاحبو کې وایم. له پنځو چیک پوینټونو نه خلک تیریږي، پنځه شپږ کسان اتلس ساعته مقاومت کوي، دومره اسلحه انتقالوي، دې سره چې داسې لاس نه وي نو سړی نشي ویلی چې دلته خاص دلته عام خلک ورسره دي، دې سره قدرتونه دي، دې سره د نړیوالې شبکې استخباراتي شبکې دي ورسره، عام خلک په دې کې نه دي. صرف هغه خلک چې پاکستان په مدارسو کې دي هغه نه د آی ایس آی په یو مدیریت سره چې مهارت لري افزاري استفاده کوي.
مولوي صاحب، په تېرو اولسو کلونو کې چې عالمانو ستاسو په وینا باندې هغه عالمان چې د دې جنگ خلاف دي، هغه چې کوم تبلیغات کړي دي په ښارونو کې د منبر د لارې نه مخکې تاسو یادونه وکړه، فکر کوي چې دا قناعت وړ دي تاسو ته لک زیات خلک اصلا په دې انتقاد کوي چې زمونږ عالمان په دې برخه کې خپل مسؤلیت نه ادا کوي؟
نه، نو نه خبرې به وي چې د علماو مسؤلیت نه ادا کړی، د علماو د برنامو ته لک داسې ډېر پوښښ هم نه ورکول کېږي. موږ یعنی څو وارې داسې مجالس دایر کړل، لکه څو میاشتې مخکې په ژمي کې د ټول افغانستان نه علما راجمع شول، هغوی همدغسې یو فتوا ورکړه چې دغه حملې په عامه ځایونو کې، اقل هم په دې عامه ځایونو کې یو څوک نظامي نه ده، په حکومت کې نه ده، ته راځي لکه د چارې صدارت پېښې قربانیان څوک، دغه څو ورځې مخکې چې د ژورنالستان لس یولس ژورنالستان د موږ په شهادت ورسول، دا هم قربانیان څوک، چا جواز ورکړی ده؟ اول خو د یو فتوا څوک اول تر اوسه پورې داسې فتوا نه ده راغلی د حقوق د دغو عملیاتو د جواز لپاره. مخالفین نشي ویلی چې موږ سره د یو بند فتوا ده، له موږ سره د کوم عالم فتوا ده، ما مشخص عالم نشو خودل او موږ سره د فتوا وشته چې دیوبند فتوا کړل چې دغه حمله چې په بازارونو کې او عام خلک وژنه د حرام دي د حرم شریف امام دا فتوا کړل د انډونیزیا په کانفرنس کې ګوره دغه فتوا راغله چې دغه حمله په عامه ځایونو باندې چې هغه خلک چې هغه ملکی خلک دي اقل د ملکی خلک وجل د ماشوم په دی پوي کې چې د حرام اوس خو د نه پوي نشته خلک ټول پوي دي اصل منشأ منطقي مداخلي دي همسایگانو مداخلي دي لکه د فرا جنگ تاسو ګوري چې مشرانو له طرف نه وزارت دفاع له طرف نه ورول شول شي د دې بو جنگ ځکه د افغانستان حکومت غواړي چې د په مهار کې نو دی اغله پر ایران د حکومت طالبان شو دغه ته د اسلحه د ایران ورکلوه د برنامه غو جوړ کړو چې د افغانستان حکومت جنجال جوړ
موري سپتا چې د خپل تبلیغات او یادونه کوي او د علماو د مسولیت چې ادا کړي دي نتیجې فکر کوي چې ور کړی د تر دې دمه
نتیجه خود متاسفانه چې دیشي نتیجه نه دور کړي د نتیجې نور کول د دلیل د سیده جنگ د علماو په اختیار نه ده د علماو په فتوا نه شروع شوی او د دې ختمېدلو توقع ل علماو نه کول چې تر څو پر اساسي کار نه شوی اساسي کار هغه ده چې کوم خلک چې د دې تمویل کوي کوم خلک چې د جنگ ته برنامه جوړي نقشې جوړي اغه نقشي خونساش اغه خلکو باندې حقيقي فشار راشي لکه سمو د مخ کې د امریکای ولسمشر پاکستان باندې د ټوټر لاري یو پیغام ورکړ چې دا پاکستان دې شاته ده مونږ مطمئن مو د سلګي خیال شو چې دا سه فشار راشي او پاکستان لاس وخت لکه هغه فشار حقيقي فشار نه
خو د روسانو په وړاندې د جهاد اعلان او د خلکو را تر پاسول تقریبا په سلو کې سلفي صد د عالمانو لاس پکې ولی اوس نشي کېدل چې لک تر لګه خلکو ته د قینات ورکړ شي د علمانو لخوانه چې د ترګری پوړان دی په مبارزه کې راپورته شو یو ملي قیام وشي
باید هم د څه شوی دی علماو په مخ کې موانعات اول تهدیدات امنیتی علما خپل لکه د موږ د شورا شپې ته اعضا په دې جرم باندې په شهادت رسیدلی دي چې دا دلته په کابل کې دي یا د امام په حیثیت دي مدرس په حیثیت دي خطیب په حیثیت دي او شورا دي غړي په حیثیت او هغه علما چې له شورا نه بهر دي او په شهادت رسیدلی دي په دې څو کلونو کې دغه تعداد ته شمو ګورو لند نمونه یې څو مده مخکې دي جلال آباد یو عالم عبد الظاهر حقانی دغه سي مشکلات چې خلک ګوري نو هغه دي علما او دي منسجم کیدو معنی دي دویم خلک هم چې ګوري د تلويخ کلونو افغانان په جنگ کې دي یو ځل قیام شو د غین متاسفانه د مجاهدونو غ قیام نتیجه ورنه روسون په سواخت لیکن افغانستان په جدي دي چې سبات خواته تللی وای یو حکومت راغلی وای هغه مجاهدین په داخلي جنگونو کې سول اغه نه خلک ډیر مایوس شول نو اوس دوباره داسې یو قیام کېدل په سلويخ کاله خلک تقریبا یو قسم سترشوي غوندیم دي
مولوی صاحب ډیر زیات مننه مولوی صاحب کور ودان یو د روسي پښتنې په توګه په انډونیزیا کې د افغانستان انډونیزیا او پاکستان د عالمانو ناست او بساسي په وینا باندې د پاکستان او د افغانستان د عالمانو ترمنځ بم ناست تر سره کیږي ولې تر دې د مد افغانستان عالمان ونه توانېدل چې لږ تر لږه د پاکستان عالمانو ته قینات ورکړي چې د دې جګړې تر شا ونه درېږي او دغه د افغانستان د جګړې د ختمېدو په برخه کې همکاري وکړي نه دا چې دغه جنگ ته لا هم لمن وهي
د دې څو عوامل دي یو خو اول عامل دا چې یو د افغانستان د وضعیت داسې ده دلته د خارجانو حضور دا د مخالفینو لپاره یو لوی پروپاګاندا در حالی کې طالبان د امریکایانو نه مخکې جنگیدل مکه چې د جنگ د خارجانو په خلاف نو ول دي د مجاهدونو سره جنگیدل او ډیر مناطق نه خارجان هم وتل التم سول نه درغل اوس په فرا کې خارجان نشته د جنگي هر څه د جنگي نو دي هدف دا صرف یو تبلیغ دی یو بهانه ده نو داس یو وضعیت دویم دا داسې د پاکستان ټول علما د پاکستان د افغانستان د جنگ طرفدار نه دي ډیر مخلص خلک هلته شته حتی یو عالم پاکستان یو عالم مفتي تقی عثماني په دې کتاب ولیکل چونکه هلته استخبارات دي هلته هم سانسور ده علما ټارګټ کیږي نو صراحتا دا ونه ول چې دغه جنگ صحیح نه ده لیکن د انسان قتل لري یاد کوم د مسلمان قتل او د یو انسان بې ګناه قتل چې د دې جنگونو په نتیجه کې راوځي د باندې یو مستقل کتاب لیکل دویم پاکستان کې کوم علما دي هغه بیرته د پاکستان د استخباراتو مربوط خلک دي لهذا د دې رجعه د غي منشا سرچشمه د پاکستان استخبارات ترسي نو د پاکستان استخبارات د دې شاته او دانه د نو منطقي استخبارات نو تر څو پرسه هغه مهار نشي علما خپل قرباني دي دي جنگ
ډیر زیات مننه مولوی صاحب
خیر شته تاسو نه
تاندي تانگی
د ځوانانو خبرونه د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلامونه
د دې اونۍ په خبرونه کې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ په اړه غږیږو چې ګڼ ماشومان او ځوانان پکې موسیقي زده کوي. د انسټیټیوټ په دې وروستیو کې د پولر په نوم د موسیقي یو نړیواله جایزه هم اخیستې. زموږ همکار همایون هیواد دې انسټیټیوټ ته ورغلی و. هلته یې د دې انسټیټیوټ له زده کوونکو او د انسټیټیوټ له مشر احمد ناصر سرمد سره خبرې کړې دي.
اوریدونکو همدا شیبه د موسیقي انسټیټیوټ د ایویز د کون کی سره ولاړم. لمړی بل دیو پښتو چې څنګه میږي او دلته څه زده کوي؟
زمونم سحر ده او زه کلارنیټ کار کوم.
دا کلارنیټ پاره کرته وای چې دا د موسیقي سره ولاله ده.
دا یو غربي اله ده چې پوفی اله غربي ده او خور پورپا کړي کارول کی. आवाज خو د هر انسټرومنت आवाज مختلف ده. د دې نو
بغیر لکلارنیٹ نہ دے پ موسیقی کی نور چز دکڑی
دل تمنگ آواز عملی مو کارون لر دل تمنگ تیوری کی کارون دی انکشاف دے انسمبل پارکستر کی کار کو اور سرن کے مختلف زینوں کی نور کار کو
پکو مارکستر کی خپل
زه یو آرکستر چنوی جوړ شوی او یو د خزو آرکستر زهرا.
څومره سفرونه دې کړی دي د خپل کارونو په اړه په دغه آرکستر کې کراته وای چې تاسو خو بجایزې ما خسته وی ستایل شوی به هم یسته؟
ما مکمل شپږو سفرونه کړی دي او مونږ دا جایزه خپل د موسیقي لاله نه اخستې چې مونږ ډېر خوشاله سو او افغانستان ته ډېر ګڼ موفقیت مو راوړی.
یوازې د پولر جایزه مو اخستې کنه مخکې نورې جایزې هم درکل شوي؟
مونږ په هر سفرونو کې چې تللی سو یو ایوار د مهاتما نه اخستې چې مونږ ژمي کې تللي وو سویس او جرمني ته چې تللي وو هلته یو د ازادي صلح په نوم یو جایزه مو اخستو هغه هم د زهرا آرکستر لخوا.
دغه جایزه چې تاسو ته درکړل شوې ده یعنی دا خپل ستاسو لپاره او د دې انسټیټیوټ لپاره به څه ګټه وکړي؟
دا زموږ یوازې خو زموږ انسټیټیوټ لپاره ګټه نه کوي، دا زموږ بسته هیواد لپاره ګټه کوي ځکه زموږ په هیواد کې ډېر جنجالونه دي، ډېر جنګونه دي. هر ورځ هر څوک موسیقي برار شوی. کله چې خلک پوهیږي چې موږ موسیقي کار کوو او موسیقي لخوا دا جایزه اخیستل شوې ده خوښیږي. دا
شبا لیوبل تنکی زلمی سره ناست یو دی هم د موسیقي والغه کوي او د موسیقي په ملي انسټیټیوټ کې زده کون کوي. لمړی کوم راته وای او ته څه زده کوي؟
زمانو مصطفی دا او د سربیا لاتو زده کون کوي.
کوم یې لیدې زده دي؟
پرکاشن آلات زربی نشرو کیږي او مریمبا او اکسایلافون درام ترینګل تامبورین او نور شیان کخان لکه دا.
دا اوس چې در سره ده څه شی نه؟
کخان.
ته لګ راته وګوا.
صحیح.
څومره وخت کېږي چې دغه مزده کوي؟
درې کاله.
درې کاله کې دې نیوز ښه زده کړې؟
اونه خونه صحیح نو متداول تشریم زده کړي.
او په څومره پروګرامونو کې دې برخه اخیستې ده؟
ډېر، څنګه مکتب کې، ارک کې، ځایو کې تللی.
دا اوس چې د موسیقي انسټیټیوټ ته د پولر جایزه ورکړل شوې د دې په اړه کراته وایي چې دا خو ستاسو انسټیټیوټ ته درکړل شوه، څومره پې خوشحاله یې؟
ډېر خوشحاله یم. والا
غواړي څه ډول یو هنرمند اوسي راتلونکي کې؟
غواړم چې خپل وطن ته خدمت وکم او د افغانستان نوم په ټول سطح جهان کې جګ کړم.
او بس پم دې هیله یو چې تاسو دا کار وکړی چې د افغانستان نوم ښه کړی، خوشحاله اوسئ.
تشکر. Thank you.
درنو اوریدونکو د موسیقي په ملي انسټیټیوټ کې هم د اوس لای وی بلې زده کوونکو سره غواړو خبرې وکړو چې دوی دلته څه زده کړی او هم دا ډول د پولر جایزې پاړم راته وغږیږي. لمړی کوم راته وایي او د دی انسټیټیوټ په کومه برخه کې زده کړی کوي؟
زمانم نگین خپلواک ته ز د انسټیټیوټ کې د اولین خزینه رهبر پارکسر رهبر ارکستر منو د شوی ما او ز پیانو کار کوم دلته او د لسم سم نه فارغ شوم سکل بعد یا لسم سم فهم یعنی د پنتون اول سمستر او موږ ته ډیر افتخار دی چې دا جایزه موږ ګټلې ده او بیا د په افغانستان کې د یو یوازینی مکتب دی چې دومره جایزه ګټلې دي. نو موږ ته ډیر زیات افتخار دی، موږ افتخار کوو چې دغه سنور جایزه هم راوړو د نمائندګۍ په افغانستان باندې.
که درته وایي چې په دنیا کې خو به ډېر داسې ښوونځي وي یا انسټیټیوټونه وي یا پوهنتونونه وي چې هغوی موسیقي کار کوي او موسیقي نورو ته ورزده کوي، ستاسې کار له هغو سره څه توپیر درلود؟ یعنې ستاسې نوښت څه و؟
خو په جهان کې مثلا ډېر انسټیټیوټونه او ډېر مکتبونه دي، خو هغوی هم زمینه هم لري. په افغانستان کې مثلا دا یوازینی مکتب دی د موسیقي یا انسټیټیوټ دی د موسیقي، او نور جهان کې ډېر زیات دي، خو هغوی هم دغسې زمینه هم لري، هر څه زمینه لري. مثلا خلک مخالف نه دي د موسیقي، هم زمونږ چې دي مثلا خلک بد ګڼي، موسیقي خوښ نه لري، او هغې خاطر نه مثلا موږ زیات توپیر لرو هغې سره، او موږ زیات ډېر کوشش کوو حتی د خلکو خبرو باندې دومره خپل فکر نه دغه کوو او خپل کار کوو. خلک چې هر څه وایي دومره خطرونه مثلا زمونږ مکتب په غاړه اخیستي دي او بیا هم کار کوي، یعنی دغه یوازینی توپیر هم دغه دی.
له دې وروسته چې دغه جایزه مو واخیسته، نور نوي څه پروګرامونه لرئ؟ هم دغه ارکسترونه چې دلته دي او هم دغه زده کوونکي چې دلته درس وایي؟
خو موږ ډېر زیات پروګرامونه لرو، اته موږ ته دعوتنامې را لېږل کیږي چې مثلا موږ کانفرنسونو کې لاړ شو یا کوم برنامه چې خارج کې وي یا خپل افغانستان کې وي، نو موږ تیاری ورته نیسو، موږ ورته امادګي نیسو، موږ ځنې پارچې اماده کوو، ځنې موسیقي اماده کوو ورته. بیا کله چې موږ یو غوښتلو او هماغه ډېر زموږ د زحمت نتیجه هم بیا معلومیږي، یعنی بیا هم دغسې جایزې ګټو یا ډېر تشویقیږو، یعنی موږ همیش ورته آماده یو.
اوریدونکو تاسې د موسیقۍ د انسټیټیوټ د زده کوونکو خبرې واورېدې. اوس راغلی یو چې د دغه انسټیټیوټ له مشر ښاغلي احمد سرمست سره د دغه انسټیټیوټ په اړه او همدا ډول د پولر جایزې په اړه خبرې وکړو. سرمست صاحب، کلمړی د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ په اړه معلومات راکړئ.
انسټیټیوټ ملي موسیقي افغانستان در سال 2010
د افغانستان د موسیقۍ انسټیټیوټ په 2010 میلادي کال کې د معرف وزارت په چوکاټ کې افتتاح او پرانستل شو. موږ اوس 250 زده کوونکي لرو چې 15 زده کوونکي نجونې دي، نورې ماشومان او تنکي ځوانان دي چې د موسیقي په زده کړو مصروف دي. د موسیقي د انسټیټیوټ کارونه له دوو برخو تشکیل شوی چې یو عمومي زده کړې او بل د موسیقي ځانګړی نصاب دی چې د موسیقي آلات پکې زده کیږي. د بل هر روزنیز مرکز په څیر زموږ په انسټیټیوټ کې هم زده کوونکي تاریخ، جغرافیا، دینی علوم، ژبې، کمپیوټر او نور کتابونه لولي چې سبا د یو ښه موسیقي کار ترڅنګ له معاصر علوم سره هم بلد وي. د موسیقي په برخه کې موږ دوه ډیپارټمنټونه لرو چې یو د افغاني سازونو ډیپارټمنټ دی او بلې د اروپایي سازونو ډیپارټمنټ دی.
موسیقي سازهای اروپایي
په دې وروستیو کې تاسو ته د پولر په نوم د موسیقي یو نړیواله جایزه هم درکړل شوې، د دغه جایزې په اړه کراته وایي؟
یاولین جایزه مام نیست و ما مطمئن هستیم که
دا زمون لمرانه جایزه نه دوزو مطمئنیم چه روسته جایزه به هم نوی. مون خپلو حسو تا دوام ورکو چه ده موسیقی لاره بحرانیان و تا ده افغانستان مثبت تصویر ورانده کرو. حق جایزه تا چه تاس اشاره وکره پا دی روسته و که مونگ اخیسته. دا جایزه پولر میوزیک پرایس نمیگی چه ده موسیقی نوبل هم مرتوایی. دا جایزه لنون نسو نهاتی هم کال را پا دی خواه هر کال دو کسانو تا چه یوی ده معصر موسیقی لکه پاپ، راک او ده وسنه موسیقی موسیقي د نورو برخو هنرمندانو او بل د کلاسیک موسیقي په برخه کې ورکول کیږي. معمولا دا جایزه په انفرادي ډول ورکول کیږي، خو کله کله هنري ډلو او روزنیزو مرکزونو ته هم ورکول کیږي، چې لنیکمرغه سکال د دې جایزو له دوو ګټونکو څخه یو هم د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ او د دې انسټیټیوټ د مؤسس په توګه مونږ ته په مشترک ډول ډالۍ شو.
منایسه مؤسسه په صورت مشترک بر ما اهدا کردید.
لدې جایزې سره سمالی مرسته هم شته کنه؟
جایزې رک ما گرفتیم.
هغه جایزه چې مونږ اخیستی دې جایزې هر ګټون کې تا 1,000,000 سی وی سی کرون ورکول کیږي، چې 1,000,000 امریکایي ډالر کیږي.
ډالر امریکایي است.
یو پښتنه مو چې تاسو لایو زده کوون کې څه هم کړو غوړل تاسو سره هم مطرح کړو، غدا چې په دنیا کې خو ډیر زیات بنسټونه شته چې هغه د موسیقي په برخه کې کار کوي، زده کوون کې روزي، خو ساسي کار له هغه سره څه توپیر درلود؟ یعنی نو وخت مو پڅ کې و چې تاسو دغه جایزه درکړل شوه.
تفاوت انسټیټیوټ ملي موسیقي افغانستان با
افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ توپیر له نورو هغو بنسټونو سره چې د موسیقي په برخه کې کار کوي دا دی چې دا بنسټ یوازې یو روزنیز مرکز نه دی. مونږ په دې معتقد یو چې موسیقي د انسانانو په ژوند کې بدلون راولي. د ټولنې د وضعیت ښه کېدل، د ماشومان او ځوانانو د ژوند ښه کول او هم دا ډول په ترتیب سره موسیقي د یوې وسیلې په توګه نه تنها دا چې افغانان سره نږدې کړي، بلکې له نړۍ سره یې نږدې کړي. مونږ له موسیقي څخه د فرهنګي خبرو اترو په توګه استفاده کوو. په دې خاطر زموږ کارونه له هغو بنسټونو سره چې د موسیقي په برخه کې کار کوي تفاوت لري. زموږ بنسټ نه یوازې دا چې روزنیز بنسټ دی، بلکې بشري او فرهنګي بنسټ هم دی. د انسټیټیوټ پروګرامونه او ژمنې نه یوازې د موسیقي د زده کړې په برخه کې، بلکې د ټولنیزو ستونزو او د انسانانو د ژوند د ښه کېدو لپاره هغه دلایل دي چې مونږ یې له نورو متفاوت کړي یو، او دا سبب شوی چې مونږ پر لپسې د نړۍ له مختلفو برخو جایزې واخلو.
د نقاط مختلف دنیا به دست بیاریم.
درنو اوریدونکو، د تاند څنګ د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړی و او ما محمد حدیث وردی سوډان دکړه په همدې ځای پاتې رسیدي. تر بیا.